کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدرلو په د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنه واکسیناتورانو وشنه جنایت پولی او وای چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد همداراز ویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیچې د عاملونو په لټه کې دي. په کندوز او تخار ولایتونو کې له دې حملو وروسته چې په واکسیناتورانو وشوې د پولیو یا ماشومانو د ګزرن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین ودرول شو. د واکسیناسیون کمپاین د روان فبروري په 20مه یعنې د دوشنبه پروس پیل شوی و. د دې کمپاین د درېدو له کبله به یو ځل بیا په زرګونه ماشومان د پولیو د وایروس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. په افغانستان کې د کورونا وبا له نوې څپې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون دوام لري او تر اوسه پورې څه باندې 4 میلیونه او 1 لک تنه واکسین شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په واکسین شویو کسانو کې نیمایي ښځې دي. د سالنګ لوی لار د واوري او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ورېدلې او توند بادونه لګې شي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو واره مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اوکراین کې د روسیې د بریدونو له پایله 120 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ ادا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نقشه کوي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نقشه شوي دي. روسي پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغو بریدونو ګڼ تون غبرګونونه وپارول او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه پر روسي بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او بنګلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې بنګلاديش بالینګ کوي تر بیټنګ کوي. تر دې دمه پورې د بنګلاديش دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دیرشم اوور کې 116 منډې کړې دي. دا لوبه د بنګلاديش په چټوګرام کې روانه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو لښمنې خبرو چې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرون ته عملو جنایت وو او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي.
د پخوانیو افغان سرتیرو هیلې او اندېښنې هم په یو تفصیلي راپور کې اوریدلې شي. تر یوې بجې یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلې شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوع ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسله راخلو، د اوکراین مسله. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرغل د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. د اوکراین په اړه نور تازه معلومات له عصمت څاروان اخلو چې په سټوډیو کې راسره ده. مهرباني.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې لری ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبه خبرې کوي وویل موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو. د همداراز یو ور بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره لده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوز په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یوه روسیې الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی ساری په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردې خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تېره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. د زیاته کړه څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلی زیلینسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اتو تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
پرون پنجشنبه د کاپ میاسې په 15 منېټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. دا پیښې داسې مهال کې چې د روانې فبروري میاسې په 21 منېټه په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمباین پیل شوی و، خو له دغو رضاکارو واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته دا کمپاین په هیواد کې البته په دغو دوو شمالي ولایتونو کې درول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغو واکسیناتورانو وزنه جنایت بولي او وایي عاملینو سره به یې جدي البته د محاکمو د پریکړو سره سم چلند وسي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي د دغو پیښو په تړاو به دوی البته دوی دوه کسان نیولي دي. وړاندې د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورن بلل کېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي چې طالبانو به دا تورن ردول، خو د اوس لپاره چې د دغو پیښو عاملین څوک کېدای شي هڅه مو وکړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویاند او مرستیال نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو مخکې تر دې البته له دې وروسته ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه بیلابیلو اعلامیو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې پر دغو واکسیناتورانو بریدونه دا پر ماشومانو بریدونه دي، ځکه دوی د ماشومانو د ژوند ساتلو لپاره کار کوي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې پېښې کېږي، بلکې تر دې وړاندې یو کال هم البته تېر کال هم په ننګرهار ولایت کې درې تنه واکسیناتوران وژل شوي وو. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د اتو تنو واکسیناتورانو د وژنې په ارتباط د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې ده چې د دې پیښو عاملان به عدالت ته راکش شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې لس روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسولینو په وینا د ودانیو د نشوالي په وجه دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټې په مرسته چې هغه خپل فنډ لري سیډا فن او د یو این ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډېرې روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې بیا هم د اوکراین مسله له تاسو سره شریکوو، خو د افغانستان له دننه دا خبر واوري چې د سالنګ دوه لار د واوري او توپان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترنه واوره ووري او تون بادونه لګي شي. تر دې مخکې د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه ازادي راډیو ته بزګرانو خوشي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ورښتونو له امله سږکال دوی هیله مند دي چې زراعت به په دغو ولایتونو کې شوي، او همداراز مالدارو ویلي وو چې دوی هیله لري چې څړځایونه به سږکال د واورو ورښتونو له امله شنه وي او دوی به ګټې وکړي. د سالنګ لوی لار روان ژمی دا څوم ځل دی چې بندیږي او هلته واوري او توند بادونه د دې سبب شوي دي چې دا لاره د مسافرو په مخ وتړل شي. کله ناکله دا لاره د درنو موټرو په مخ چې درانه بارونه لري تړل کیږي، او کله ناکله هم دا واوره دا لاره د مسافرونکو موټرو په مخ تړل کیږي. خو له بیګا رئیس چې کومه واوره ووري د راپورونو له مخې دا واوره درانه ده او د ستونزې د لارې د ترافیک لپاره د دې په خاطر جوړې کړي دي چې بادونه ورسره ملدي. د کرکټ له درکه دا خبر لرو چې د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د بنگلاديش په چټوګرام کې د غوس روانه ده. بنگلاديش بیټنګ کوي. لومړی لوبه چې د دواړو هیوادونو ترمن شوه وه هغه بنگلاديش کټلې وه، په لښت توپیر کټلې وه. خو په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې بنگلاديش بیټنګ کوي د بنگلاديش لوبډله برلاسه ښکاری تر یوه حد پورې. خو بیا هم لوبه ده وروسته وکتل شي چې څه کیږي. د بنگلاديش دوه لوبغاړي چې دواړه تکړه لوبغاړي دي سوځېدلې دي، تمیم اقبال او شاکب حسن سوځېدلې دي. تمیم د فاروقي په توپ باندې سوځېدلې دی او شاکب راشد خان سوځولې دی. خو بنگلاديش تر اوسه پورې په درې دېرش اوورونو کې 100 منډې جوړې کړې دي او یوازې همدا دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان تر دې دمه 9 بالران استعمال کړي دي، ځکه چې افغان لوبډله په دې پسې ګرځي چې د بنگلاديش نورې وکټې ترلاسه کړي. دا 500 لوبه ده، ځکه که د بنگلاديش نور لوبغاړي ژر ونه سوځي او افغانستان یو 2-3 وکټې تر څلوېشتم اوره پورې وانخلي، نو کېدای شي چې بنگلاديش بیا لوبه تیزه کړي او ډېر رنزونه جوړ کړي چې بیا به د افغان لوبډغاړو لپاره دا ګرانه وي چې دغه لوبه وګټي او ډېر رنزونه به بنگلاديش جوړ کړي وي. تر دې دمه د افغانستان له لوري فاروقي شپږ اوره کړي دي، 7 رنز یې ورکړي دي، 1 لوبغاړی سوځېدلی دی. ملک 15 اوورونو کې 15 منډې ورکړي دي. مجیب الرحمن په 2 ورونو کې 1 منډې ورکړې دي. عصمت الله په 4.5 ورونو کې چې دا ور امداد په بشپړېدو دی 3 منډې ورکړې دي. راشد خان په 5 ورونو کې 6 منډې ورکړې دي، 1 لوبغاړی سوځولې دی. محمد نبی په 4 ورونو کې 6 منډې ورکړې دي او رحمت 1 ورکړې دی او 10 رنز یې ورکړې دي. نو دا و د کرکټ. اوس په اوکراین ته مخه کړو. اوکراین هم د ورځې تاوده مسله ده. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پایله 120 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه وویل 314 تنه نور ټپیان شوي دي. ولودمیر زلنسکي وایي سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړي چې یوازې د اوکراین پوځ اهداف په نقشه کړي، خو په بریدونو کې ملکان هم په نقشه شوي دي. زلنسکي دا خبر هم وکړه. د خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې روسانو د پوایدا ملکیان هم هدف ګرځولې دي. روسی پوځیانو پرون سهار وختي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. تیر شپه په کیف کې ګڼ خلک په میټرو کې در مځکه لاندې په تمځایونو کې پاتې شول او لدی ویری چې روسی الوتکه د خلکو په کورونو باندې بمباری ونه کړي. او داس راپورونه ورکړل شوی دی چې تر دې دمه 12 کسان له اوکراینه وتلي دي، اکثرو د پولند خواته مخه کړی ده. او راپورونه وایي چې پر اوکراین د مځکې لارې روسي له دوو لارو بریدونه کړی دي، یو له شمال لوري بل البته له درو لوري بل. داس راپورونه خبره شوی دی چې د بلاروس لخوا هم روسانو په اوکراین باندې مځکني عملیات پیل کړی دي. او د اوکراین له جنوبه د سمندر لخوا هم او د راپورونو لمخې د هوا مځکی او بول لارې وسته اوکراین پر ضد باندې پوځي عملیات روان دي. د اوکراین په اوکراین کې د یو افغان څرګندونې اورو ځکه چې هلته او دا خبره هم وکړه چې په اوکراین کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روسیې پر یرغل د اندشنې څرګندونو ترڅنګ دا ویل چې محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنگي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. دا هم دراز ویل دي دا ډیره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قانونو کې راغلي شمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات لنشتي وساري. د اوکراین د یو روسي پرون سهار د اوکراین پر ګڼو سیمو لکه څنګه چې موویل بمباري وکړه او نن هم دا بمبار روان دی په دغه سیمو کې. یو هم د اډیسی شار دی، دلته روسي ځواکونو بمباري کړې ده. په دغه شار کې لیومیشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت څاروان چخې دلته دی. خوشحال مفتون د مرکه په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وویل:
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غوند خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلن، په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوی دی. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومي خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د خار نه وزي زی اطرافونو ته، په دې چې وی چې هي خار وزه خرابيږي نسبت د اطرافونو. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر دی پوګان او د غشین نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینه د سه یو 15 یا 16 کیلومتر لري پروتیم، اما میدانونه هرڅه پروازونه بند کړی دي. میدانونه سرکونه هم خراب شوی دي، چنده سهار ور باندې دز شوی دي، سرکونه د کوم خط شې دي، تیارو د ښکته کې دوه دغه هم خراب کړی دي. خو معلوم نه دي چې دا چا خراب کړی دي، آیا روسانو خراب کړی دي که خپل اوکرانینو خراب کړی، خو پروازونه مکمل بند دي.
خوشحال مفتون په اوکران کې یو افغان. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې هیواد د کرملین د پراخ نظامی برید په وړاندې یوازې پات شوی دی. زلنسکی دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې چې روسیې د پنځشنبه پر سهار وختي، البته زلنسکی نن دا خبرې وکړې او پرون روسیې پر اوکران نظامی برید پیل کړ. زلنسکی دا خبر هم کړی دی چې موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پلی شوډل شوی یو. البته پرون د اوکراین په ارتباط د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګیدل. بیا وروسته د شپې لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ولادیمیر جو بایدن په یو وینا کې وویل چې پر روسیې به یو لړ بندیزونه ولګوي، او په ورته وخت کې بایدن دا ژمنه وکړه چې له خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه نور کار وکړي چې څنګه کېدای شي چې روسان د اوکراین له بریده راوګرځوي. د اوکران په ارتباط نن د ناتو د دې شوغړو هیوادونو مشان غونډه لري، او په دې غونډه کې به دغه مشان په دې باندې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي چې د اوکراین دفاع وکړي او د روسیې د بریټ مخه ونیسي. البته د ناتو مشانو وارلمخ خبرداري ورکړی دی، جو بایدن هم دا خبرداري ورکړی دی، کچرته روسان د ناتو د غړو هیوادونو په کوم هیواد باندې بریټ وکړي او حتی د دوی په وینا کې یو انچ هم روسان ورمخته شي، نو دوی په ډیر سخت یو ځای جواب ورکړي. د ناتو یو ماده دا ده که د ناتو په یو غړي هیواد باندې بریټ وشي، دا د مان لري لکه د ناتو په ټولو غړو هیوادونو چې همدا شوی ده.
ویوا لا لیبرتا،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د طالبانو پلاس د مخکینی جمهوریت نظام له سقوط سره د دې هواد نګدي ادریس هو سره نظامی او امنیتی ځواکونه به برخلي کشول. د ځواکونه یو شمیر د طالبانو لویر له افغانستان نو وتل او یو شمیر نوري په کورونو کې نستل او یای نور کارونو ته مخ کړه. د مخکینی نظام د ځواکونه له طالبانو غواړي چې د دوی له پوهې او ورتیا و دي په بیلابیل امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو کې کار واخلي.
پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې وروسته زرګونه پخوانی پوځي امنیتی او استخباراتي ځواکونه به برخلي کشول چې ځینی په کورناستي او ځینی نوري هم له هیواد ووتل.
دا چې په تیر دولت کې می په پولیس کې دنده و او د دولت
د کونړ اوسیدونکو امان الله چې د مخکینی جمهوریت نظام پر مهال د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده په کورناسته د چې د پولیسي په برخه کې ډیر زد کړی کړی اوس مهال او رزنی مزدوري کوي. امان الله دا تمنل لري چې طالبان به له پوهې او ورتیا نه په نوی جوړیدونکو پوز کې ګټه واخلي. دا کوي چې طالبان د پښان د بخانی نظام ځواکونه خپل نه بولی ځکه نو په خپل نوی جوړیدونکو وسلوال پوز کې ځای نه ور کوي.
اوس ټیکسی چلو ما او خپل بچو ته په حلال نه پخه پیدا کوم په وخت کې ماشو تنخم و نه پاغي باندې گزاره ډیره کېدله. اوس چې دی اوس دغه ټیکسی چلو دغه نشکمه مزدوري کو هغه باندې خپل بچو ته نه پخه برابرو خو هغه دومره پیسې نه جوړیږي. دغه
د پداسې حال کې د چې په دې ورسته ورځو کې د مخکینی نظام درې تنه مخکینی افسران د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمارل شوی او د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. محمد علي هم د مخکینی حکومت یو پوځي و چې په بادغیس کې دنده درلوده خو د طالبانو لراته ګروستې افغانستان پرې خود او ایران ته ولاړ. نو موږ اوس مهال په هغه هیواد کې په خوارۍ مزدوري بوخت دی او له طالبانو غواړي چې غچ اخیستل پرېږدي.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد و حکومت سقوط کرد
کله چې حکومت سقوط شوی زه په کابل کې وم. څه موده وروسته لاړم کورته سره لدی چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی و خو کورته لرا تک سره پوښوم چې ماته طالبانو ستونزې جوړې کړې دي. له همدې عمله اړ شوم وطن پرېږدم او ایران ته راشم.
ناگزیر طرفی ایران به
پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته د دوی مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د پخوانی حکومت ټولو وسلوالو ځواکونو او ملکی مامورینو ته عفو اعلان کړه او خپل وسلوالو یې دغه فرمان د عملی کېدو غوښتنه وکړه. خدا په داسې حال کې د افغانستان لبیلا بیلو سیمو بیا دغه فرمان نه د سرغړونی راپورونه ورکړل شوی. تازه د رواني ونی د دوشنبه په شپه په هرات خار کې د محبوب شاه پونوم د مخکینی جمهوریت نظام د پولیسو یو افسر لخپل دوه نورو همکارانو سره وژل شو. د هرات خار د اوسیدونکو په خبره طالبانو د محبوب شاه او ملګرو مړی په خار کې ګرځولي او خلکو ته ویلي چې د کسانو په انسان تختونه کې لاس درلود او دوی سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی. خو د محبوب شاه یو نږدې خپلوان د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د انسان تختونه په پیښو کې لاس نه درلود. محبوب شاه په جنایي برخه کې په ترکیه کې زده کړې کړې وي. د یادونې ده چې د افغانستان د مخکینی نظام د امنیتی دفاعي او استخباراتي برخو سره نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی مرسته کوله چې د طالبانو په لاس د نظام له سقوط وروسته د دې برخې ټول وسلوال بيدند شول. غلام غوث د مخکینی نظام د استخباراتي برخې یو کارکونکی و. نوموړي په غور ولایت کې دنده درلوده خو دی هم اوس په ایران کې دی. وایي د طالبانو د عمومي عفو په اعلان هیڅ باور نه لري.
پنځه کاله مې په مخکینی حکومتي نظام کې دنده درلوده. کله چې طالبان افغانستان ونیول ما سره د دښمنۍ له امله هڅه کوله چې ان زما کورنۍ ته زیان ورسوي. ما هم له همدې امله له ټولې کورنۍ سره وطن پرېښود، ایران ته راغلم. د کورنۍ یو شمېر غړي مې چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي طالبان یې هره ورځ ګواښي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د مخکینی حکومت ټولو سرتیرو او افسرانو ته چې جرمی سابقه ونه لري او افغانستان ته ژمن وي په پوځ کې د شاملېدو بلنه ورکول کیږي.
کومو کسانو چې په اردو او نورو امنیتي بنسټونو کې دندې درلودې دوی که کومه جرمی مخینه ونه لري دعوت ورکول کیږي او جذب بشي، خو ملي اردو له داسې کسانو جوړیږي چې وطن ته ژمن وي، پیاوړي ووسي او د وطن ګټو ته ژمن وي.
طالبانو لدی وړاندې د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړو چې پکې د طالبانو لوري د مخکینی حکومت لسلو د ډیرو پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوی و. د طالبانو حکومت اوس مهال د ملي اردو او ملي پولیسو د جوړیدو راپورونه ورکوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولای یعقوب اتسمو د وړاندې له ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سل زره نفری اردو د جوړیدو کار روان دی. نوموړي په دې مرکه کې د مخکینی جمهوري نظام له چارواکو او کارکوونکو غوښتنه کړې وه چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او د دوی د سر د خوندیتوب ژمنه یې کړې وه. خو د محمد علي او غلام غوث په څیر د مخکینی حکومت نظامیان د طالبانو غواړي چې د عفو د عمومي فرمان په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له پخوانیو ځواکونو نه د غچ اخیستلو په هدف په دوی حمله ونه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر اوکراین د روسیې د وروستي پوځي یرغل په اړه لیکنې خبرې کړې. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
پر اوکراین د روسیې بریدونو د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ځان ته اړولی. نیویارک ټایمز لیکلي پنجشنبه سهار وختي تر هغه لږ څه وروسته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د اوکراین په ښارونو کې د چاودنو درانه غږونه واورېدل شول. په مقاله کې راغلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بریدونو تر پیل مخکې په یو ټلویزیوني وینا کې روسان مخاطب کړل او ویل چې د غوښتل له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. نیویارک ټایمز لیکي پوتین لډیره وخت په دې فکر کې و چې په خپل گاونډیانو سناڅه کنټرول ولري، هغه گاونډیان چې یو وخت د لوی روسی امپراتوري او شوروي اتحاد برخه وو. د لیکوال په خبره پوتین د شوروي اتحاد په پرزیدو باندې شرمیده او دا چې څنګه لویدیز ځای ونیو. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو باندې د روسیې بریدونو لسګونه زره کسان له یو بیړني حالت سره مخ کړل او ګاڼې په دې لټه کې دي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. ګارډین ورځپاڼې د یوې کیف میشتې خبریالې ناتالیا ګومینیک مقاله خپره کړې چې وایي سهار وختي د بمونو په غږونو ویښه شوه. هغې وړاندې لیکلي یوې مشهورې روسۍ خبریالې زنګ ورواهه او له دې ځکه بښنه وغوښته چې روسي پوځیانو په اوکراین باندې بریدونه پیل کړل. ناتالیا وایي موږ دواړو د سختو حالاتو او جګړو رپورټونه ورکړي خو اوسني پیل شوی ناورین باندې مو خشبه وژړل. د جرمني شپیګل خبرونه لیکلي جرمن او اروپایي چارواکو په اوکراین د روسیې بریدونه وغندل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دی پر اوکراین د روسیې برید لنډیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. هغه ویلي دا د اوکراین او اروپا لپاره یو تیار ورځ ده. د اروپای کمیسیون د مشر اورزلا وندرلاین خبرو ته هم اشاره شوی چې دغه بریدونه هدف یې د اروپا د ثبات او د ټول نړۍ د سوکالۍ د ګډوډولو هڅه بللې ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلې، څو یې درسره شریکو.
ډیر مننه، زما نوم محمد عثمان برکت دی، د کندهار اوسیدونکی یم. زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس نړیوال سیاست پر داسې یو محور باندې څرخي چې هر ډول لانجې او شخړې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ، د سیمو ترمنځ، دا باید په ډیپلوماټیکو لارو باندې حل سي. یوازنۍ لارې ډیپلوماسي ده او د ډیپلوماسي د لارې باید هر ډول کړکیچ د حل لار وموندل سي. ولې کړکیچ ته نظامي لار لټل او کړکیچونه په نظامي لارو باندې حلول هغه د بشري بحران، بیکاری، اقتصادي ضعف او همدارنګه اقتصادي کړکیچ او په نهایت کې د وینې تویدلو او وحشت لامل ګرځي. د وحشت، جګړو او هر ډول کړکیچونو خلاف یو په نړۍ کې د هر ډول سیاسي مشکلات لپاره ډیپلوماټیکی حل لارې غواړو. کاملا زدا جګړه او دغه نظامی برید چې د روسي لشکرو له خوا څخه پر اوکراین باندې سوي دی دندمه.
متلاج منیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، دا چې روسیه په اوکراین باندې جګړه شروع کړې ده او د اوکراین ځینې لوی ستر خارونه په نخه کړې، په دوی باندې توندیز بریدونه کوي، د موخه د انسانیت او د بشریت خلاف کار ګڼو. دوی د پګډ سره کیری دی د ډیپلوماټیکو او خبرو اترو د لارې دغه خبره، دغه لانجه، دغه شخړه یوې خواته کې، په جنگ کې خیر نشته، په جنگ کې نفاق دی، په جنگ کې بدمرغي ده. جنگ چې د نور کړهونه نوري لاریونونه رامنځته کوي. موږ دغه جګړه نه د افغانستان نه د سیمې او نه د نړۍ په ګټه ګڼو.
وسهم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.